مان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تورمان صاحب بفرمایید.
من نصرور صاحب ستړي مشه قدر من اوریدونکو سلام د دې ساتخ پرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې شوې چې د افغان مطرح ژورنالیست او د ازادي رادیو د پخوانی مشر اکبر یازی پاړه به هم پکې واوري. نوموړی د تیر دوشنبه په شپه په امریکا کې وفات شو. خو تر مجلې مخکې د کابل د بیګانی موټر بم چاودنې وروسته حال هم درکو. تر څه د مخه خبرونه زه جمال تورمانیم او د طاهر روشان د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. د کابل امنی قمندانی وی د کابل د تیر ماخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي وی طالبانو په تیر او 13 کلونو کې د خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ لپاره لوی بایا ورکړه او پاکستان د هند کنسلګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي تبه سره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مارک محکوم شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د کابل امنی قمندانی وایي د کابل د تیر مخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د امنی قمندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په اصل شوی پیغام کې ویلي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په وینا یې ښایي د شمیرې تغییر وکړي. وسلوالو طالبانو د کابل د تیر مخام د درنې چاودنې مسؤلیت اخیستی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه چې د دوی وسلوالو په کې بهرنیان په نخښه کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې دا موټر بم چاودنه د سیمې په وخت تیر مخام 9 بجې او 45 دقیقې گرین ویلج ته څیرمه شوی چې چیرچ خیریه مسیح او نړیواله ادارې موقعیت لري. دا سیمه د کابل په ختیس کې ده. خاغلی رحیمی پر ټویټر لیکلی چې د چاودنې ځای ته څیرمه د ګاز یو ټانکر هم اور اخیستی او چاودلې دی. خو ځینې راپورونه وایي چې مرګ ژوبله ډیره ده او د مرګ ژوبله یې څو چنده تر ښودل شوې شمیرې ښودلې ده. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي طالبان په تیرو 13 کلونو کې د دب خبره له تروریستانو ډلو سره د همکارۍ له کبله لویه بیه ورکړه. زلمی خلیلزاد د همکاري یوه لویه تېروتنه وبلله چې په وینا یې طالبانو اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
طالبان چه قیمت پرداختن به اشتباهی که کردن در گذشته بالاشون هم
دیوی طالبانو لترگر سره په همکاری لوی بیا ورکړه. په هغه تیر وطن سره پر دوی سخت بدون وشول په افغانستان کې واک لاس او تر تلس کل وروسته اوس دوی د نتیجې ته ورسیدل چې لترگر ورل سره همکاری ورته خطر دی. لکه چې څنګه چې دوی ماته ویل تیر کړنو یې درس اخیسته او نغړی له هغه ډول سره متفاوت او غړی د هغه ډول سره متفاوت اړیکو لري. کاغړل هم دا سې درس واخلي دا پی د یو مثبت ګام دی. خغلی خلیلزاد د محل په کابل کې دی او د موافقې د مسودې پر جزئیات له افغان حکومت سره خبرې کوي چې په تیرو شاو خلاصو میاشتو کې له طالب استاد سره د خبرو په نتیجه کې تر لاسه کړی. افغان حکومت وایي دوی به پر دې مسودې غور وکړي او خپل دریز به وروسته اعلان کړي. افغان امنیت چارواکي د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قولي اردو ویان حنیف رضایی په وسول شوی اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفین یو مرکز یې په نښه کړ دغه وسلوال وژل شوی دي. د اعلامیې له مخې د تیرې ورځې په دې عملیاتو کې 15 نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د کنسلګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي اندی ته بسره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې اندی ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شوی چې د هند پخوانی سمندري افسر کلبوشان یادف سره وګوري. د لیدنه د نړیوال جنایي محکمې د سپارښتنې سره سم شوی ده. ایران تاییدوي چې په یوې توغندوی دستګاه کې د تیرې اونۍ چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. دا خبره وروسته له هغې شوې چې تیرې اونۍ د سټلایت په انځور کې وښودل شو چې د ایران په شمال کې د امام خمیني په نوم په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو پر مهال چاودلی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون وویل چې دا چاودنه د یوې راکټي ازموینې پر مهال شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. ګمان کېږي دا ګیس نهویشتمې دا پیښه دریم ځل دی چې ایران د روان کال په اوږدو کې د راکټي ازموینې پر مهال له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 13 پر خپل ټویټر پانه دی رالوېدلې توغندي د انزور په خپل ور سره په کنایه ډول لهن لیکلي چې امریکا د سفیر راکټ د ازموینې په وروستۍ ویرونکې پیښه کې لاس نه لري. د ایران د حکومت ویان علي ربی پرون د ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ باندې انتقاد وکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالې خالتا ماژین بولتوګا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کوي. د کرملین په رسمي پاڼه کې راغلي چې د دې تړون لاسلیک منګولیا ته د ولسمشر پوتین د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کیږي. دا تړون د یو بل اوسنۍ معاهدې پر اساس کیږي چې دواړو هیوادونو په 1993 کال کې لاسلیک کړی و. ولسمشر پوتین پرون له یوې منګولیایي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې نوې سند به د منګولیا او روسیې ترمن دواړخي زیړی کې یو نوې کچته ورسوي. ولسمشر پوتین د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته ورسي ټاکل شوی. نوموړی به هغه مراسمو کې برخه واخلي چې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال د جاپان پر وړاندې د دواړو هیوادونو د بریالیتوب د چایمې کلیزې په مناسبت جوړیږي. قدر من اوریدونکو دا خبرونه مو چواوري دل دادا ازادي رادیو په فیسبوک پانه او وی پانه ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل د کابل د بیگانه چاودنی ورسته حال درکو زموږ همکار اکرام الله اکرام هم دا اوس را سره د کابل سټوډیو د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. اکرام صاحب نوې موندنې سړي نوې موڅه پیدا کړې دي د بیگانه پیخي پاړه بالے اکرام صاحب ساسے مغاگ لرے خلرمن اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې هم ویل د کابل امنیت مندنی وی د کابل د تیر ماخام په بریډ کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټډیو را سره ده. اکرام صاحب کومې ربنیو کې په ډېر تازه جزئیات څه دي؟
تورمن صاحب تازه جزئیات چې سوشي بیوړاندې د کورنۍ او چارو وزارت نصرت رحیمی کوم جزئیات له رسنیو سره شریک کړي غدا دي چې د تیر شپې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوی دي، 119 نور ټپیان دي. دوی د تلفاتو شمیرې چې دي له رسنیو سره شریک کړي کته هم دا وایي چې روسي شمیرې نه دي خو دستي د دوی ارقام دغه دي. شاید وروسته د تلفاتو شمیر کې تغییر راشي. 14 کسه په وژل شو کې دوی وی چې ملکیان او د کمپ کارکونکي شامل دي او همداشان 119 کسانو کې زیاتره چې دی هغه ملکیان دي. نصرت رحیمی وی چې دغه 14 لومړنی معلومات د دوی داخې چې دا د ترکتور موټر نه په ګټه خستنې سره شوه دا او چې په سیمه کې زیات زیان اړولې دي. یو بل مسله تورمان سیب چې هم دا اوس په سیمه کې چې زموږ خبر یالان دی غوی وی چې ودخیل او پسیمه کې دغه سیمه خلک راوتری دی او د کابل جلال آباد لوی لار یاند چې عبدالحق تلور لار نتر پر چرخی سیمه پورې تړلې د دوی د گرین ویلج د وستلو غختنه کوي دغه سیمه، ځکه د دوی په وینا باندې چې دا بار بار په دغه سیمه کې پیخي کیږي او دوی ته پکې زیان رسیږي. گرین ویلج هغه سیمه ده تورمن صاحب چې وړاندې لدینه هم دلته موټر بم چاودنی شوی دی، خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. دغه پی خاطر شپه 9:45 دقیقې لکه څنګه چې اوریدونکو تاسو وړاندې ورته ویل 9:45 دقیقې تیر شپه رامنځته شو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت لا هم د په دغه پیخه کې د وختو تلفاتو په اړه دقیق شمیرې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي. په روسیو کې په پلازمینه کابل په ګډون باندې په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او حمله حملو زور اخیسته او په دغه حملو کې زیات چې زیان ورته رسیږي هغه ملکی وګړي دي. د اگست پر 18 نیټه باندې هم دغه سید شپې تقریبا 9 بجې د کابل خار پښپګم نه هي کې یو انتحاري حمله لکتر لګ درې شپې ته کسانو وجلو لسلو نه ډیر ټپیان کړ. دغه حمله د واده په مراسمو کې وشو چې مسولیت یې داعش اسلامي دولت وسله والی ډلې په غاړه باندې اخیسته وو. نو په روسیو کې حمله په بیلابیلو سیمو کې زیات شوې دي. زیات شمیر کارپوهان دلیلی چې یوازینی دلیلی د سولې په خبرو کې یو ډول امتیاز اخیستل د طالبانو لوري نه بولي او وایي چې دا ډله کوشش کوي چې ځان قوي او افغان حکومت کمزور وښي. نو کبیر تر وګرځو د تیر شپې 14 ته د تلفاتو روسي شمیر امدادي چې کومې کورنۍ او چارو وزارت شریکي کړي دي. خو بیا هم وروسته به اپډیټ اوریدونکو سره شریکو ځکه د دوی په وینا باندې چې دا شاید تغیرات په د تلفاتو په شمیر کې راشي. بلې ترمن صاحب
ډېر ډېر مننه. اکرام صاحب هیله ده چې په نور خبرونو کې هم تازه جزئیات او معلومات ولرو. قدرمن اوریدونکو اکرام الله اکرام چې د کابل د تیر شپې د موټر بم چاودنې پاړی ویل چې د یو ټراکټور موټر په واسطه شوې ده او شپاړس کسان پکې وژل شوي دي. د ټپیانو شمیر هم لسکونو ته رسیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو وس هم د چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد شیبر د مطبوعات ته کتنه کړې ده.
د هیل رسپانه د افغانستان د سولې په اړه د یو چارواکي په وینا لیکي چې امریکا یو افغان چارواکي له طالبانو سره د سولې د تړون په درشل کې دي. ورسپانه د دې چارواکي نوم نه راخسته. خو وړاندې د ولسمشر غنی د سلاکار وحید عمر ټویټ ته اشاره کوي چې پکې راغلي زلمی خلیلزاد د سولې د توافقنامې مسوده د یکشنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره شریکه کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل په پرنسپ کې په څلورو برخو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. له هغو سیمو چې د طالبانو په لاس کې دي باید امریکا او همکارانو ته د ترهګرو خطر نه وي. د بهرنیو ځواکونو وتل له شرایطو سره بین الافغاني خبري پیلېدل او په افغانستان کې دایمي او سراسري اور بند. د هیل رسپانه لیکي د سولې په مذاکراتو کې د دې خبرو سربیره د دوشنبه په ورځ په کندوز کې د پولیسو پر پوسټه ځان وژونکي برید وشو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. رسپانه بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تیرې اونۍ خبرې ته اشاره کوي چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې د دې سربیره پاتې شي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بلې امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د نقش په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانه په باور د سپینې ماڼۍ جګپوړیو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره دي د CIA حضور په پټه په دغه هیواد کې پراخ شي. ورسپانه دا خبره د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د CIA او پوځ چارواکي یو شمېر ملاحظات په دې برخه کې لري چې د بحثونو سبب شوي دي. د ورسپانه په باور دغه بحثونه به له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې کړي. وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو یو شمېر چارواکي غواړي چې د CIA تر حمایت لاندې ملیشه د ترهګرو پر ضد د یو ځواک په ډول په افغانستان کې فعالیت وکړي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې دغه چارواکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له چمتووالي سره به دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا القاعده شبکې په څیر د ترهګرو ډلو د بیا قوت مخه ونیسي. خو ورسپانه یو شمېر نورو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې ملیشه ځواکونه چې تل د بیرحمۍ د انتقاد ګوته ورته نیول شوې ده نشي کولی د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. نیویارک ټایمز بیا د CIA د مشي جینا هاسپل په وینا لیکي چې د امریکا له نورو چارواکو سره یې د دې طرحې په اړه د لوژیستیک په برخه کې اندېښنې شریکې کړې دي.
یو ایرانی تیلوړونکو کښتۍ چې امریکا په ټول لیست کې شامل کړې د یک شنبه او دوشنبه پورې د لبنان په سواحلو کې لیدل شوې. د کښتۍ چې د ایران سپای پاسداران سره د اړیکو او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د تیلو د انتقال ګمان وربند کیږي د ایران او امریکا ترمنځ د لا ډیرو کړکیچونو لامل شوې ده. فریبا ظاهر نور چوسیات وړاندې کوي.
د نړیوال سمندري ترافیک څارونکو وایي د ادریان دریا یو په نوم د کښتۍ په تیرو دوه ورځو کې د لبنان په اوبو کې لیدل شوې ده. دا کښتۍ چې څو اونۍ د مخه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوې وه د اګست پر 13مه خوشی شوه او د مدیترانې پر لور ولاړه. ویل کېږي دا کښتۍ په غیر قانوني ډول سوریې ته تیل انتقالوي. د سمندري ترافیک څارونکو وایي چې دا کښتۍ د سوریې له سواحلو اوښتي او د لبنان د ترابلس ساحلي ښار په 15 اتیا کیلومتره کې په نړیوالو اوبو کې ولاړه ده. دغه مرکز ویل چې له یک شنبه راهیسې ادریان دریا یو له سوریې څخه د نړیوالو اوبو پر لورې تللې ده. هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې ښایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پومپیو د جمعې پر ورځ ویل معتبر معلومات لري چې ښایي دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کښتۍ په تور لیست کې ده او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسی او نومېده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکي وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي. دغه کښتۍ 2.1 میلیون بیرل تیل لري او امریکا د ایران د سپای پاسداران انقلاب سره په تړاو تورنه کړې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیمه راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارل ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په کیسه پړنی اکندنې پیل کړې دي چې موږ
په هنر جاج کې آر وخاد اکبر یازی ته د فرشتې جلالزی لیکاورو.
هر شپه به د ماخستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یو شپه به مو ریاضي ویله، په بل شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم وو، ای عزیز ما دوهم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر عزیز په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سر اخلاص او د خو اهدافو
په زرپانه کې به لنډ کیسه بن واوري.
دا سیمېډونو ته خزي زهر ورکوي او تلابل خزه ورته غواړي. گل ببو لکلوی در دی چه زړه تراشی سوړ اسویلې
او پوری خمن خیال کې به د اروخاد شپون شعر واوري.
سلا د زیمش پوای، سلا د زیمش پوای، د نغری خوګلن تناست وای، پورو رو په مزودی افسانی را تکولای.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر یازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. یازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظره بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي رادیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي رادیو یو بل خبريال جانا قالکوزی هم لدی نړی سترګې پټې کړې. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي رادیو مجلې نننې غنا د هواد د دغه دوه وټلو ژورنالستانو روح ته ډالې کو او په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه ورو.
په کابل کې د سارک علمي او چیړنیز نړیوال سیمینار وشو. د سیمینار کې یو شمیر جګپړو دولتي مقاماتو د سارکاستازو مسولینو د هواد علمي او فرهنګي شخصیتونو په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هوادونو سفیرانو او بهرنیو ملمنو ګډون کړی وو. په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې ساپۍ د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د سارک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار کې د سارک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه. د سرزمین تصویر په نامه د انځورګرۍ د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انځورګر یویشت انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابر رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انځور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انځورونو کې د هیواد طبیعي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انځورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکاری څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمیر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بیلابیلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې ساپۍ د کابل د عامه کتابتون بیلابیلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤولینو یو شمیر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا پخپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزی د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکې کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بنډار جوړ شوی و. په دغه بنډار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنځشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکې کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلمزی په خبرو پیل سو.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بندار دی خراغلاست او ورکلای و او مینسته هم په دې پر ترتیب کړای دی ترڅو د دوه دوستان نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو لپاره زحمت ایستلای د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمی کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمی کلیزې د نمانځغونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې درسته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
لا دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لوري د محلي موسیقۍ زړه راښکونکې یو تنیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل.
ترجمة نانسي قنقر
دغه سندریز پروگرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بندر نور هم رنگین خوږ او زړه راښکونکی سو.
کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت یې ان له میلاد وړاندنیو پیړیو ته رسي. دغه موزیم ته هر ورځ لسګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینه دغه موزیم ته تللی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کاله اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندنو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په کې سپړنې یا کیندنې پیل کړي دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د همهغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راودلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپېژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 841 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادواري وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي. د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګه بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وسې نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو ګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسې د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د جام موزی سره کومک کوم وکي نو پر مختګوم دغه تورکد حکومت سم دغه خواسته خلکو سره مده خواسته چې د جیا ساتنه وکي او د پر مختګ ورکي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې ورسته تیر کال ټول آثار د هیواد د لرغون پوهانو له خواسب او تاریخي دورې معلومی سوي.
اروحات اکبر یازی شاوخوا لس کاله د ازادي رادیو د مشر په توګه دنده تر سره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښته سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار فرشته جلالزئی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروسته لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت لیکلو.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړی و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود. زوی ایمال نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د زوی هلته اوسي دی به هم هلته وسی زه وروسته خبر اسوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی وو. اکبر یزی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډیری مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازي صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیاوه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و، خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نمایندګۍ کې. د شپې اته نیمې بجې به وې چې ایازي صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایازي صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی؟ ما له ایازي صاحب ما کار درلود ونسو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و، نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې، خو ما نه غوښتل چې تا وزړوم. د ایازي صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پامانۍ سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پامانۍ وي، خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کیلا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یزی لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډیر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تیره کړه. تر دې وخته ماته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دینداری کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایی دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تیروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډیر واری ستړي سویم، هر وار چې لټي اخیستیم یوې خبرې ز د اصحابو قراری تنیم پریشم ما د ایازی صاحب سره واده کړو. ایازی ویلو کدا درې خبرې په فکر کې ونیسه نو زه ستا پلاریم ستا استاد یم او د زمری غوندی بسری سترګې دلته ګرځي او څوک به دومره نسی درته ویلای چې د دې ځای پورته او هلته کښېنه، خو که پوسوم چې هسې ورځې تیروي بیا مخ نه دراړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته پرنقشه کړې، تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي. هر شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازی زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازی صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازی صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه. اکبر ایازی پښتون دی، اکبر ایازی تاجک دی، اکبر ایازی هزاره دی، اکبر ایازی افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطی کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دي، خو اکبر ایازی له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازی صاحب داسې څوک نه و چې ډیرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډیرې خبرې اورېدې. اکبر ایازی په زړه کې ماشوم دی، پاک صادق او صاف، په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازی په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازی صاحب یې شای فکر نه وکړی، خو زما زړه وړ دی. شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازی روح دی شاد وي. یا حی.
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازی د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډیر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمی غړی عالم جان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینواره د اروخاد اکبر ایازی په کارونو غږیږي.
فنکار ایازی صاحب خو یو محترم سړی و. اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره د تاسې د پروګرام یعنی د آزادۍ د راډیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې. د دغې راډیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل، ملی مسائل او د بشریت لپاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده، په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه، د آزادۍ د راډیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل. د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر خلاص او د ښو اهدافو د نیکو کارونو دپاره تشویق شول. زه دته جنتونه غواړم او خدای دې خپل رحم په ده باندې نازل کړي او دی دې د خپل رحم او د خپلو نعماتو او د خپلو معنویاتو له پلوه وساتي او جنتونه دي جايسي.
کومه خاطره دغه پاکه لري په یاد مو دي کوم څه؟
د ما داسې یو څه په یاد نه دي مشخص چې زه ووایم، موږ خو ته پوهېږې سره جامه م اغوستې وه او په دې سره جامه کې ډېر خلک موږ ته نه نږدې کېږي او تر پایه پورې موږ چا سم ونه پېژندلو. هغه مولانا وایي چې جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. دغه موږ خلق چې ځینی کسانو ته یا ځینی عقب گرای کسانو ته ډیر بد ښکارو، موږ د خپل وطن له منافعو سره ډیر تړلي خلق یو. سره به یو خو د دغه سروالي تاثیر به دا نه وي چې افغانستان د کوم بل بیگانه سره پښو ته ور واچوو. موږ په خپل وطن کې خپله عقیده تعقیب کړه، لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي. او دا چې که په چا ښه نه وي لګېدلي یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي، دا له بنده سره تړلي دي. داسې مکتب فکري او سیاسي نشته چې په غیجی کې د هغه مکتب پیروان، مبتکرین او صادق کسان له تیروتنو او له اشتباهاتو نه مبرایي. حتماً راځي.
زمانو معلم جانش من دلوم اکادمی د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد ما اکبر ایزی د هیواد یو وتلی لیکوال، ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غږ څښتنو. موږ له ډېر ماشومتوبه د ده د غږ سره، د ده د ټون سره او د ده د خبري کارونو سره آشنا وو. او د ده مړینه د هیواد لپاره یوه ستره ضایع ده او هیڅوک به د ده تشه ډکه نه کړي، خو له شک پرته د ده لارښوونو نه او دغه کار نه موږ استفاده کولای سو. او زموږ واکمنې ادارې د دغو خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې یو توجه پکار ده. همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړي دي بی ساری دي او د دوه کارونه د قدر او د ستایل وړ دي.
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي، یو خو دا چې لکه یو ملګری، دوست، انډیوال، بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت و. او د ته تر څنګ دغه د ادبیاتو او د په خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړي مینه چې هغه به اکثره هغه ترانې، هغه شعرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې ویاړه لرله هغه به خپله دکلمه کول او نشرول. نو عزیزی صاحب زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خو د هغه ډېر زیات هغه مسلکي بودن و، دې تر څنګ پوهه او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډېره ځانګړې مینه وه چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې کې هم داشان په د ازادۍ پر رادیو کې لوړو منصبونو باندې کار وکړي.
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډه کیسه یو کوچنی جوړښت دی چې تر ډیره لارښوون کې او معلوماتي جنبه هم لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه بن راوروي.
زرپاڼه بنا خوري کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لنې د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼې یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خونه باوره بیواکه پتاو لخلی با بطل غوارم حقی تا سزا ورکرم چا تا؟ بنی تا خور لڑه بیا فکر کدو پشوا ولی بنی دی چه گناه کردی؟ چه میره پسی خودی ندره تختی دلی چی لطایی بیل کردی گل بابو پرنگ پا جڑا شوا تا دا بنی کنه ندلی دلی خور لڑه سر و خوزا و او ده غی خبره حقیقت و بلا خدای دی نراخی برد اولاد لمرگ لالوی غم ده پا دی خبره دا گل بابو استونه ویر را واخلی نور هم جڑا و نیوا پوهی گی خوری پورا شل کلونه می لوده هم واده و روستا میره خواته نده را خلی گل بابو پا جڑا جڑا که دخبلو دردونو بیان او نکل تیر کرد میره می لنوی خزی سره دا طول کلونه پا بلکور او زایی که اوسید چو رازی مخ که ننواتی را غی چی بنا میره زیده او نور گردو سیگو نتلم خوب میره میزده و سوزید ماویل رازه یو زل داشی شکه و گوره ایوه و نیور سره واره و ورغلم گل بابو بیا جڑا و نیوه خوری هغش بده چه حال وانه چاو نگده و طوله کو چرا بندی خبره کری میره می پا همه نیمش با که ورغه لبیختوی و نیوه بویی که خوری ده می خواهن تا چه و بایل چه داسی در بندی گرانه و بیادی ولی زر آواده ولم ما چه دا واره دل لکه پا مخچی اره اره شم بیواک میلو یکلی که لخلی و باته خو میره می ده غی بیزو چاره هم وکړه پا دی خبره داسی حال پی جوڑ کرچی چی غو او کوکوی طوله کوچه پا سر واخسته سهار ملازان می میره بیر تخبل کور تراوستم خو قسمی وکر چی نور بله غی سره هم پاتی نشی زکه خدا یو کال کیگی چی دواره پا خزه پسی گرزو خور لنی غیگ ترانیگ دیکره نو بیاولی پا زده پیغل پسی گرزی خوری گل بابو او گی پور تا ونیوی پیغل نو چوب پا بناور کوی خوری خور لنی جیب تا لاس کر زرگون نوتی را وویست ده غیستر گو تا یونی و چی لوتو نوی ده خزو چا کمه ده لاسی پوری کور تا ونی و ستامیر خلازوان ده خوری هغه کور کی اوس پینگی ری چی پا ملاکلوب شوه پرون داسی و چطا پیغلا وکلا لکه خدای چی پا خپل قلم رسم کری وی خانو داس انجونی در تا معلومی دی خور لنی سر و خوزا و هو خوری گل بابو لخوشالی لکه ده گلاب گوتی و غوړی ده خا خدای دی خدر سره وکړی زه خو هم داسې خزی پسې ګرځم چې دا سمه پری وسوزوم خور لنی یې ډاډ ورکړ بس په میاشت کې دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینی خوري او له دې سره ګل بابو له خوشاله داسې اټنو نه واچول تا به ویل د ورور او یاد زوی د ناوې ډولې چې په کور راننه وزي
وریخمین خیال په نننۍ برخه کې د اروخاد سادودین شپون یو شعر چې څو کاله وړاندې اروخاد اکبر یازی ډیکلمه کړو اورو
د ګلو به محشر و خو کوری دی لش سخی وای کستا د تکلی پیچ کوای زما به هم مستی وای د تا د لاسا بوای چی بی تبی می خورلای د تا د مینی اور وای موری زور کستی وای ما شام می د کټوین د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشپون کوچو سب ناری وای دردونه کھڑاونه می خری ورځی ګاللای دردونه کھڑاونه می خری ورځی ګاللای خوشپستا پر زنګون می سرکشوی دلاسای وای نه پوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نه پوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه درته شکستلی سړه د ژمي شپه وای سړه د ژمي شپه وای د نغري خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزو دي افسانی راته کولی په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلی دیوان وای شاپیری وای او ملوکه وای بدرو وای د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زوږ راتللی زلاړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې دنیا ته گریوان وشلوم بلګي ورته ښکاره کړم دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتې که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی قسم په ذوالجلال دی که به یو سی ونه پاتې یه خلکه سره شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی تاریخ کې دي راغلي چی بروس خوری دلت ماتی اگه یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی میلیون شپږ شلې نه دی چې په ګوتو دي شمېرلې میلیون شپږ شلې نه دی چې په ګوتو دي شمېرلې یو نیم میلیون لس لکه دی پنځه لکه پرې باندې یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دښتش نسی دا داغ به سر چکن سی زرغونه رڼا به کاندي یې موري زړې موري ما خو نه ولیدې موري یې موري زړې موري ما خو نه ولیدې موري ته لاړې درنه پاته سو بې کسته نازولې یې موري زړې موري ما خو نه ولیدې موري تلاڑی در نپات سبی کستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریش و دم یوازی اوس گردم حسکی رلی کڑی دلی او ترٹلی پزړه پوری یې درنې پښتنې موري د تا د جنازې کټ نور یوړ حاضرې ته خبر شوم چې بمونه مو کوډل کړه دړې وړې او تا پنا ور وړې و د بل کلی دیرې ته خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله زویګی می را روان دی خلق دی بلی پیری تا دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی رنا تا تور تم وای سپین سبا توری تیاری تا Thank you. چه ساده ورکول زمانم دی یادولو چه ساده ورکول زمانم دی یادولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانه پاته ادی ادی خو مجبوری و بیدردی و بیواکی و دیسر شاما پدی رکر شایستا مینی میراتی ماوی ماوی د تا پا قبر با دیوی روشانه موما ماوی د تا پا قبر با دیوی روشانه موما ماوی چی دابر سر با پشنخت در تجربه ماوی چستا کفن با پتودو اشکو پریوما ماوی چی د جمیش بستا مزار کی تیره اوما ماوی ستا د جامو سر دزر خواله کوما چه تا قدم پریشی وی هغه ځای شکوله اوما ادی خو قسمت بل را وکړه ادی خو قسمت بل را وکړه په یو سر د دنیا کی ته د خاورو میلمنه شوې او زه د دنیا بل سر کی دعا درته کوم
چیدر کو رماستر گی میر نار نار ناشی چیدر گورا ماسترگ میر نار نار ناشی دنیا ہو رہا ملائک ہے تزمہ چه در گورا مسترگ میر نار